سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوي. نن سه شنبه د کب میاشتې 28مه چې د روان میلادي کال د مارچ له 13 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ راډیو سرنۍ خبری مجلې ته خرق لست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب ته لاړ شو خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو بین نسبي له مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوار لسیو پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ساکل به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته د درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د عمل په لومړیو کې ترسره کیږي. خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو اداره وایي افغانستان د تیر دلوې میاشتې په جریان کې د 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډالرو ډیر واردات درلودل. د احصایې اداره د دوشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. یادې درې زیاته کړې چې د دلوې میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 1.3 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امینی ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د استلو مخالفت کړی دی او کډوالو ته د پاکستان طبیعت ورکړ شي. هغه د مارچ په 14مه په پیښور کې په خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړیتوب غواړي هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناس پریکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا کې نه لري نو غواړي نو همداسې که دلته اوسیدونکي او افغان د پاکستان طبیعت غواړي مونږ باید کړو. ګنډاپور ول په پاکستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیګل به د نړیوال بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خبر پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د سل مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځې په ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه د دې ټولنې له غړو ودونو وکړه. دا بحث وروسته لغوه شو چې ډونالډ ټرمپ حکومت د آزادي راډیو اروپا آزادي راډیو بودیجه بند کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولان او د بالتیک هیوادونو استازو د اروپای ټولنې لخوا د آزادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې راستري بندېدل به د اروپا د دښمنانو ته د ډلې او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کلاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبل او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت ایادي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوې خلات څنګه ډکه کړي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیران یان لیپاوسکي ویل چې د اروپایي اتحادیې د نورو غړو لخوا د آزاد اروپا راډیو د ملاتړ لپاره ځانګړي لیوالتیا شته او د پولند بهرنیو چارو وزیر راداک سیکورسکي هم په هغه ودونه کې چې پکې د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخ ده د آزادي راډیو فعالیت مهم وباله. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې. د روغتیا مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتیا نړیوال سازمان اندیښنې
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندیښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې وازل بیا باس وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روسلغه چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د لسګونو روغتي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویل چې اتیا سلنه نور روغتي اسانتیوي چې د سازمان په افغانستان کې ملاتړ کوي دراتلونکو دوه میاشتو په اوګدو کې د بندیدو لږ وخت سره مخ دي. کارپان پر دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتي سیستم لدمه خ سخت زیانمن شوی د نور اتیا سلنه روغتي اسانتیوي د بندیدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور تفصيل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په خوده سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لمړنیو روغتیایي خدماتو اتیا سلنه متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو ماشومانو زړو خلکو بې ځای شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډیر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خبرېدو پر وړاندې د خوندي توب له اسانتیاو به برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړي وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نګ دې اتیا سلنه د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو لکبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عامه روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیات مرسته کړي د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستر بشری فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري ځکه چې دبليو ایچ او د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې انتاني ناروغۍ غیر انتاني ناروغۍ د صحي کارکوونکو د ظرفیت لوړول برخه کې او د روسیې کې دوی د متادینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو د مور ماشوم روغتیایی پروګرامونه وو په دې کې شامل وو نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایی خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزی سیمې اوسیدونکي دی وایي د واکسین د نشټوالي له امله د هغو ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي.
ما خپل ماشومان واکټ چې په دې ناروغي باندې اخته وي عائشه او امینه او فاطمه وا او بس دا ولر چې بس دا ته بیا دغه ډیر زیات شوی دی کنه یعنی ځنی وسره ټوخه کوي کرو کې ځنی شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نو مونږ ورې دلې دي او نو څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یعنی کیږي نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلی او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي او د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډیر زیانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلط خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د بېخېدو په درشل کې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه یواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستانی رسنیو تیر ورځ چارواک په ولا راپور ورکړو چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چایلنونو له لارې د دې غوښتنې په رادول سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 13 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ورسته ده. په پاکستان کې د ای سی سی کارتونو لرونکي کډوال د دغه پریکړې له امله سخت اندېښمن دي. نور حال
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسناد او افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو ورستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 13 وروسته د بی اسناد او افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستان د لازیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور لمخه د پاکستان مرکزی حکومت ایالتی چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او وروستای چلاندې د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 13 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د تورحم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رمضان شوي سوند د حل په هدف د دوړلورو سوداګر او قومي مشران نن یو ربیا په تورحم کې جرګه شوي وو. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرو پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په نننې غونډه کې پریکړه شوې چې دروازه باید زر تر زره خلاص شي. تناسه تیرونې پلان شوی خو په نامعلوم دلایلو اوسنډه دا په داسې حال کې ده چې تورحم دروازه 13 ورځ د می سلور شمل لپاره د هر ډول تاګ راتګ پر مخ تړلې ده. اکرام الله اکرام جزئیات ورکوي.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خرګوټي کې راټول شول او په دې خرګوټي کې درمنځ شوې سنځې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړی او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې وازل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مونټا ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې با یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعه د ټکي د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجازه تن خلاص شي.
نو موږ دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړیدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبري په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوري سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د تیرې فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو دوی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې وټړله، نن د 28 ورځې لپاره له هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي، بورا، غوړی، داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د غلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وروسته لاغی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د اروپای ټولنې د بارنوی چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د دې رسنې د ملاتړ لپاره بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د ازادي اروپا رادیو ازادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبريالانو ته څرګندونه کولې، وویل خوشینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولای شو د امریکا د شاتګ لامله رامنځته شوی تشر ډک کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اوتومات ډول نه. هغه زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا و ارزوي چې په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکي هم د ازادي اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
له خبرونو ور اخوا
د کبوشتما په افغانستان کې د خبرال ملي ورځ نمانځل شو او د خبرالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې تر رسنیو خبرالانو د وزارت لکبل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبرالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبرالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبرالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبرالانو مرکز وایي پروان لمریز کال کې د خبرالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنی د خبرالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، په کې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی کې ازادي های قانوني خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مون به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
د افغانستان ده خبریالانو ده مرکز په دغه راپور کې راغلی چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ځوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ځوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل شوی چې د وزل شویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب او وستمه په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
خصوصي خبرنګاران چې ویون ته خبرنګارو هنوس هم به
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلومات تر لاسرسي نه لري تر دا امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسي ولري
چې ځکه حقایق مګر اونا میتابات از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره
دوی غواړي چې که حقایق هم وی باید دوی للیت او ورسونه تیر شي هر خبر چې وی باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي شوی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې نن سیشن بعد د کبه 23مه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبري وکړي.
ټرمپ د اوکران په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبري کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبري وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکران په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دوه خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبري اعلان ته ویل چې د غوړی جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ جګړه پایته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربند رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیپ دی اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لمړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځول دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړې په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوده لچ ورسره نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندوبل شامل دی. پاینال کې وایي چې پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي شي چې له ناتو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناتو غړي شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناتو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولې ده.
دروژی رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی خو ملت اشاره وګای دا مشکلات ډیر زیات لري. لوګه ډیر زیات ده د سرکو په غاړو په صلحا او خویندې اورونه بشارګان د لوګ الله سناستي هته د ماخام روزمات په وخت کې په سرکو سي ګرځي نو مکمل ټول سرکو غاړي او خار دا خپل کلیوالي سي روزمات لپاره سن لري. والله د پیو رحمیږي وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوره خایم له کابل نه تاسو ته غاسته او ما سکل په افغانستان کې روزه تر دې د ما فتیریږي نسبت هر کال ته په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکاره دي، بیروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم او کله چې درس او تعلیم نه غوته وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، له هر کال نه بدتری روان ده. اقتصادي حالت د کورنۍ نه ډېر خراب دي. پروسه کال بیا هم خو ته مونږ ډېر شکر پې باسو په پاروس کال چې سکل ډېر زیات بدتری راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحري لپاره پیشلمې لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویریم د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سکل روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثره خلکو سره دومره گنجای شو چې دا روژه ماتي تعالی عزاله لپاره یو سو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به. اوسه کال ډیری د ځوانانو چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی، ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.